حقیقت څه دی خبرونه د کډوالۍ د نړیوال ورځ په مناسبت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ پر موضوع راڅرخي. د نن میلمه مې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د فرهنګي او رضاکارو ځوانانو رئیس لایق شاه زدران صاحب دی. زه امید زهیر معلم. زدران صاحب، تاسو هم بحث د ستړي مشي خراغ لاست.
مننه تاسو نه، مننه، تشکر ډیره مننه.
علیکم سلام. زما لومړی پوښتنه دا ده چې ولې لا هم د ځوانانو ترمنځ دا فکر شته چې غیر قانوني کډوالۍ یا له افغانستانه وتل د ستونزې یو حل لار ده؟
موږ تاسو کدل ته وګورو، جرمن صاحب دلته په افغانستان کې د افغانستان د نیمای نه زیات نفوس ځوان دی، او دا ټولنه چې جوړوي ځوانې جوړوي. تقریبا ایمار چې کوم دی 40% نفوس افغانستان ځوان دی. په دلته موږ تاسو وګورو، په دا سلویخ کاله جنگونه بیا دا شل کاله جنگونه دلته په افغانستان کې اخته دي او جنگ کېږي. نو د دغه په وجه سره زیاتو ځوانانو دغه فکر وي، هغه وي چې خارج ته لاړ شو، په خارج کې ژوند وکړي. بلکې دلته موږ تاسو وګورو، په افغانستان کې په دولتي اداراتو کې هغه استخدام چې کوم تشکیل دی هغه هم دومره زیات نه دی، چې یعنی هغه تقریبا د یوې سروې مطابق 400,000 ځوانان د کار بازار ته وځي، نو هغه استخدام هم دومره زیات نه دی. په پرایویټ سکتور کې هم دومره هغه استخدام هغه نشته چې د ځوانان استخدام کې. خو بعضې ځوانان بیا داسې فکر کوي چې اوس خارج ته که زه لاړ شم نو په خارج کې به هلته زما ژوند ډېر ښه وي. خو موږ تاسو چې ګورو وینو، تقریبا د 6 تر 5 میلیونو پورې افغانان په خارج کې ژوند کوي، چې په دغه کې اکثریت ځوانان دي. او په ټوله نړۍ کې تقریبا 2.5 میلیونو نه زیات وګړي چې کوم دي هغه کډوال دي، د مختلفو هېوادونو چې په دې کډوالۍ ژوند کوي، د خپل هېوادونو نه تللي دي. نو اصلي د دوی هغه فکر دغه دی چې دوی وایي چې په خارج کې به زموږ ژوند چې کوم دی ډېر ښه شي. او متاسفانه موږ تاسو وینو شهیدان دي. دغه خبرې یو چې په زیاتره هېوادونو کې چې دوی دا مزلې کوي په کچکی ډول باندې خارج ته ځي، نو اکثریت ځوانان زموږ تاسو هغه خپل ژوند دی لاسه ورکړي.
اوس د ځوانانو چارو معینیت د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ حداقل د ځوانانو لپاره په ځانګړي ډول باندې ساسو ریاست چې فرهنګي برخه ده او تر ډیره پورې دغه تبلیغاتي څانګه د ځوانانو چارو معینیت تاسو ته راګرځي، چې ځوانانو ته دا افکار پیچکاري کوي حداقل چې افغانستان وتل د حل لار نه ده. ستاسو لاسته راوړنې په دې برخه کې څه دي؟ او که لاسته راوړنه لري بیا ولې لا هم دا ګراف پورته دی؟
نو په لکه موږ تاسو ته معلوم دا چې په دغه برخه کې زیاتره د ځوانانو په برخه کې مسولیت موږ لرو. خو په دغه برخه کې مختلف ادارات دي، وزارت خانی دي لکه د کډوالو چارو وزارت ته یا نور داسې ادارات شته په دولت کې، مو په دولتي مؤسسات هم شته. ملل متحد په دغه برخه کې یو غټه برخه لري چې د کډوالو په برخه کې کار کوي. موږ د دغه دولتي اداراتو سره ناستې کړي دي او ناستې ورسره کوم. په راتلونکو کې د ملل متحد سره په دغه برخه کې ناستې کړي، او داسې خصوصي سکتور کې هم د بعضې تجارانو د خلکو سره موږ ناستې کړي دي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه دلته برابر شي. په د کډوالۍ په برخه کې مختلف مؤسسات موږ تاسو دلته په افغانستان کې لرو چې دغه سره د ځوانانو چارو معینیت رهبري او د ځوانانو چارو معینیت په دغه برخه کې کار کړی دی. په ورته ډول موږ مختلف سیمینارونه او ورکشاپونه د نورو مؤسساتو سره په ګډه جوړ کړی دي چې اما غه ځوانانو ته ورکړی شي. نو دغه برخه کې ځوانانو چارو معینیت خپل مسولیت ادا کړي، خو دغه کافي نه دی. ان شاء الله په راتلونکي کې موږ په نړیواله ټولنه باندې او په مختلفو اداراتو باندې غږ کوو چې په دغه برخه کې موږ مشترکاً کار وکړو. او دغه مشکل ته چې یو اساسي او بنیادی مشکل دی، اوس د کډوال چې هلته خارج ته ځي، موږ تاسو وینو په دغه کې ماستر په سطح باندې، لیسانس په سطح باندې، په ډېر غټه سویه باندې تعلیم کړی وي خارج ته ځي. نو دغه لپاره د اساسي او بنیادی حل د پیدا کولو لپاره مشترکاً کار ته ضرورت دی چې یو قوي همهنګي د اداراتو ترمنځ
دغه کېږي چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې هغه مربوطې ادارې چې په دې برخو کې کار کوي تر ډېره ملاتړ پر دې باندې وي چې نړیوال باید مرسته وکړي، او یا هم د بهرنیو لارې یو څه ترلاسه شي چې دغه بهیر راکم شي یا کمزور شي. داسې هم په دې وروستیو کې تر سترګو شول چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول یو شمېر هېوادونو سره هوکړه لاسته کړه چې دغه ځوانه قوه بېرته راوګرځي افغانستان ته، اما عملاً بیا هم دغه ګراف راټیټ نه شو. ولې لا هم د بل پر هیله باندې دغه چارې محدود دي؟ خپل اولی فعالیت نه تر شروع کیږي چې هر اقل اندغه ګراف راټیټ شي.
ګوره یو خو دغه چې ځوانانو چارو معینیت لکه موږ د ادارې د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو نمائندگی په افغانستان کې کوي. ما مخکې تاسو ته دا خپل موضوع د ځوانانو چارو مهمیت فعالیتونه چې په مختلفو برخو کې مونږ کوو، په اجتماعي، په سیاسي تحصیل او په نورو برخو کې چې زموږ سره رابطه لري او په دغه برخه کې مونږ کار کوو. نو په دغه برخه کې مونږ د پرایویټ سکتور سره ما درته وویل چې مونږ ناستې ورسره کړي دي او مونږ غواړو چې دغه د مختلفو تجارانو سره د خلکو سره مونږ کینو چې بنفوسه خلک وي، چې مونږ په خپل دغه وړتیا پیدا کړو چې په خپل فکو باندې ودرېږو یو څوک په افغانستان کې. خو په دغه برخه کې مونږ تاسو ته ګورم د نړیوالې ټولنې شد ضرورت دی په دغه برخه کې، ځکه چې په نړۍ کې زمونږ تاسو ما درته وایي چې 15 to 6 million پورې زمونږ تاسو وګړي هلته هغه کې ژوند کوي په خارج کې. نو د نړیوالې ټولنې مونږ ته ضرورت دی په دغه مورید باندې انشاءالله په راتلونکي کې مونږ د افغانستان د وزارت خارجه د محترم وزارت سره په دغه اړه باندې مونږ مخکې مناسب ورسره کړیو پراتون چې مناسب ورسره کوچا غا ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې بنديان دي او په مبسونو کې دي دغه د پارلارې چارې مونږ لټو او
راخلاص شاید بخنه غواړم ساس خبره ما پرې کړی او ځوان دلته د پاتې کې دوله لپاره هدا اقلن یو وختنه دا ولري چې لګ تر لګه داسې یو کارو لري چې ورزنې چارې مخته ولاړ شي. د ځوانانو چارو موینیت کڅ هم دا ډیر شاید لوی پیټه او سیاو یا هم یا لوی اجمنه وو چې مونږ وایو چې ټول ځوانانو ته به کار پیدا کو، خو هدا اقلن د دې په خاطر باندې چې لګ تر لګه د یو شمیر ځوانانو لپاره غل اسانتیا به رامنځ شي په دې برخه کې لاسته راوړنې سي.
په دغه برخه کې خو مونږ د مختلفو لکه ټولنیزو چارو مسولیت لري چې په دغه برخه کې کار پیدا کړي د خلکو لپاره. د دوی سره موږ دوامدار ناستې کړي، کمیټې ور سره لرو، د کمیسیون د اصلاحاتو سره موږ تاسو شاهد د خبرې چې په زرګونو بستونه اعلان ته لاړل د مرکز ولایاتو په ستا باندې یا په نورو برخو کې پرایویټ سکتر کې استخدام د ځوانانو کیږي او ځوانان په کار کیږي. ما درته وویل چې څلور لکه ځوانان یا 4 لکه کسان په افغانستان کې هر کال د کار بازار ته وځي. نو هغه دومره استخدام مونږ د خپل وس مطابق کار کړی دی او زحمتونه میستلی دي او پراتلون کې دغه کافی نه دي. پراتلون کې کوم زمونږ ناستې به دوامدارې وي د پرایویټ سکتور سره، د مختلف دولتي اداراتو سره، او په دا باندې به مونږ جامع کار کوو، کار پکوو، په دا باندې روانم دی. مونږ غواړو پالیسی د ځوانانو لرو، ورته ډول باندې ستراتیجی د ځوانانو مونږ لرو. تر اوسه پورې د کابینې نه هغه تصویب شوی نه دی. مونږ کوشش دغه دی چې هغه تصویب شي. په دغه تصویب سره به د ستراتیجی کې کله د ځوانانو ملي ستراتیجی دا تصویب شي، ډېر زیات ځوانانو ته به کاري زمینه برابره شي او مختلف سکتورونه که هغه داخلي دي او که خارجي دي په دغه برخه کې به انوستمنت وکړي، سرمایه‌ګذاري به پکې وکړي او ځوانانو په هغه وضعیت کې به یو څه نسه بدلون راشي.
ځدران صاحب کله تاسو زه پښتم چې په 1399 کال کې چې محدود میاشتې پاتې شي دا کال پای ته ورسیږي، د دې موینات سره لاسته راوړنې څه دي د ځوانانو لپاره؟
د ځوانانو لپاره موږ په دغه برخه کې په مختلفو ولایتو کې په مختلفو برخو کې تخنیکی کورسونه په ولایتو په ستا باندې جوړ کړي، سیمینارونه ورته جوړ کړي، د عامه هي برنامې ورته جوړې کړي دي. د پانتونونو تم په زرګونو ځوانان په تخفیف معرفي کړي دي، په سکالرشپو باندې معرفي کړي دي، د سپورټس په برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو برخو کې موږ زیات کارونه ورته کړي دي او په دا 14 کال کې به ان شاء الله نورې دوامدارې هي برنامې موږ د ځوانانو لپاره ولرو او کوشش هم دغه دی چې عامه هي په مختلفو مخدره موادو په برخه کې یا د کډوالۍ په برخه کې یا په نورو برخو کې عامه هي ځوانانو ته ورکړي شي. د نورو مؤسساتو سره او د نورو اداراتو سره په دغه برخه کې مونږ زیاتره کار وکړو. خو مغه په نړیواله ټولنه باندې زه بیا هم کوم او په مختلفو مؤسساتو باندې هم کوم چې د ظرفیت لوړولو لپاره چې مونږ بعضې برنامې لرو په دغه برخه کې د ځوانانو چارو مهمیت سره زیات کومک وکړي او زیاته مرسته ورسره وکړي چې مونږ د ولسوالیو په سطح باندې، ولایتو په سطح باندې، کلی بنډو په سطح باندې مختلف برنامې، ګټورې برنامې مونږ د ځوانانو لپاره ولرو. په دغه برخه کې مونږ مختلفې طرحې لرو چې ګټورې طرحې دي د ځوانانو لپاره. خو د نړیوالې ټولنې په دغه برخه کې زیات ضرورت دی چې مونږ سره مالي تمویل وکړي حکومت.
ځدران صاحب، غیر قانوني کډوالۍ د ځوانانو تاسو څومره اندېښمن کړی یاست؟ که دا لړۍ دوام وکړي په افغانستان کې به د ځوان قشر یا هغه ځوان قوه چې په دې هیواد د جوړېدو لپاره اړینه ده، فکر نه کوي چې یو ډول ناهیلي به پکې رامنځته شي؟
نو په دغه برخه کې خو مونږ ته د ځوان ټولنه چې په کومه هیواد کې ستون ولري، ځکه چې د ملي تیر یې هغه دی، ځوان ټولنه د هیواد د ملي تیر دی. نو په دغه برخه کې مونږ ته ضرورت دی چې ځوانان دلته پاتې شي په افغانستان کې، و ځوانانو د لپاره هغه امکانات او هغه څه چې په کار دي باید ورته پیدا شي. خو ناامني او اقتصادي فقر دلته زیات دی. په دغه برخه کې جلال اعظم جمهور رئیس هم د افغانستان حکومت هم جدي دی چې په دغه برخه کې کار وکړي او زیاته توجه کوي. مونږ ته وګورو، افغان دولت هم ځوانانو ته کړي او ښځو ته کړي ده. نو په دغه برخه کې به ان شاء الله زموږ کارونه مخته روان دي. ځوانان دي دلته په افغانستان کې پاتې شي، د وطن به موږ تاسو جوړو، ځوانان به افغانستان ځوانان به جوړوي.
ډیره زیاته مننه زدران صاحب،
تاسو نه ډیره مننه کوم، تشکر ډیرم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي.
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي.
په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای
کړي، او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي.
تاسو باید وکولای شي دا موضوع تحلیل کړئ، ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو پکې جواب کړئ.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او ضروري مدمی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12 ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي دا ډیری لا رشته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي، او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانیږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي. ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبجنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي. دغه امتحان ضرور دی، شرط یې